بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د قوس یا لیندۍ د میاشتې دیرشمه، د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خور پنځمه نیټه، او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې له بهرنیو ځواکونو د افغانستان د بې نیازۍ په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه لرو، بیا هم خوږې خبرې نومې پروګرام اورئ، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د بی بی زینب سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. نو د بی بی زینب سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت درته مبارکي وایو، او یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس، او لدینا علاوه pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل ایڈریس هم لزان سره یاد ساته. نو لے وی لنڈ شان د می ورستا بیا ستا سو خدمت ته حاضرې کو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شې د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویاند وای مایک پامپیو بیا هم د ایران په حق له په ذهني وسواس اخته شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر اشرف غنی د میرمنې څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی دی. حنیف اتمر د افغانستان د صلح له مذاکراتو په ملاتړ کې د سیمه ایز اجماع رول مهم بللی، او د پاکستان د پارلمان مرستیال مشر ویلی چې له ایران سره سرحدي فعالیتونه لا اسانه کیږي. اوس هم د خبرونو تفصیل. نن د جمادی الاول د میاشتې پنځمه نیټه د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. بی بی زینب سلام الله علیها په ټولو زمانو کې د ټولو پتمنو او د ظلم مخالفو خزو او سړیو لپاره د یو مثال او اسوه په توګه مطرح ده. دغه ګران قدر بی بی د خپل بزرګوار ورور د دریم معصوم امام حضرت امام حسین علیه السلام تر څنګ له بیلارې او متهجر بهیر سره مبارزه وکړه چې د اسلام د دفاع په لړ کې د کربلا ستره غمی سره مست کړه. حضرت زینب سلام الله علیها هغه بیبی ده چې هم په پرون هم نن او هم په سبا پورې اړوند ده، ځکه چې انساني کرامت د خدای بندگی، عدالت غوښتنه او شرافت او پتمنی هغه ارزښتونه دي چې تر یو خاص پړاو او ځانګړې ټولنې پورې محدود نه دي، او دغه ټول په دغه ګران قدرې بیبی کې موجود وو. نو موږ هم د ایران د راډیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د اسلام د اتلې میرمنې حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې مبارکي درته وایو. پامپیو بیا هم د ایران په حق له په ذهني وسواس اخته شوی دی. د ایران د خارجه وزارت وایاند د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د ادعا په جواب کې ټینګار کړی چې پامپیو بیا هم د ایران په حق له ذهني وسواس سره مخامخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده په یو ټویټ کې مایک پامپیو ته په خطاب کې لیکلی دی چې ستاسو د دروغجن دوکباز او غل حکومت پړاو په ختمېدو دی، خو بیا هم د ایران په حق له په ذهني وسواس اخته شوی. دا ویلو دا چې د امریکای خارجه وزیر چې خپل د او د امریکای نورو چارواکو په زلونو د ایرانی ولس خلاف د زیات نه زیات د بو په سیاست اعتراف کړی دی، پرون په یو ټویټ کې مدعی شو چې امریکا تل د ایران له خلکو سره د صلح په لټه کې پاتې شوې ده. مایک پمپیو له دې مخکې هم ویلي وو چې کله د سی آی اے مشر وو نو دروغ به ویل، درغلی او غلا او داسې نور خلاف کارونه به کول. د افغانستان ولسی جرګې د اشرف غنی د میرمنې څرګندونو ته غبرګون ښودلې. د ښځو او معارفو د وزارتخانو د سرپرستانو په هکله د افغانستان د ولسمشر د میرمنې رولا غنی خبرې د ولسی جرګې له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. تلو نیوز خبر ورکړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمنې وړم ورځ په یو لړ څرګندونو کې ولسی جرګه د رایو د پیر پلور په یو مرکز ته ورته بللې و او ویلي و چې که د پارلمان خوښه وي او که نه، خو د دغه ارګان لخوا رد شوي وړاندیزي وزیران به خپل کارونه جاری وساتي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د رولا غنی په څرګندونو نیوکه وکړه او هغه د پارلمان سپکاوی او د ډیموکراسۍ او جمهوریت له ارزښتونو سره په ټکر کې وبللې. حنیف اتمر وایي د افغانستان د صلح له مذاکراتو په ملاتړ کې د سیمه ایز اجماع رول مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د صلح د مذاکراتو له بهیره په ملاتړ کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع رول ډیر مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس للارې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د سیمه ایزو او نړیوالو چارو د کمیشن په لومبنې غونډه کې د صلح په خبرو اترو کې د وروستیو دوو لسیزو د بریاو په ساتنې ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداشان د خبرو اترو د بهیر له دوام په ملاتړ کې د هیوادونو د نړیوالو سازمانونو د حمایت او له دغو مذاکراتو په ملاتړ کې د وروستیو سیمه ایزو او نړیوالو هلو ځلو قدرونه وکړه، خو د صلح خبرې اترې دمګړې له ځنډ سره مخامخ شوې دي او هیڅ پرمختګ نه لري. تیرو دریو میاشتو کې سلګونه افغان ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې 15 ځانمرګي بریدونه او 1500 وکړې ماینونو ته چودنه ورکړې ده. تاند خبری اژانس لیکلي چې د دې وزارت ویان طارق آریان وایي طالبانو د دغو بریدونو په ترڅ کې 400 ملکی وګړي وژلي او 1940 نور یې ټپیان کړي دي. ښاغلی آریان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي یاد ډله د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو پر خلاف ملکی خلک او عامه تاسیسات په نخښه کوي. د عامو خلکو وژنه له جنگي جنایت پرته بل څه نه دي. خو طالبانو تر اوسه پورې د حکومت د دغه ادعا په اړه رسنیو ته هیڅ نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د صلح خبرو له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې تاوتریخوالی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو، کورنیو او نړیوالو بنسټونو د جګړې له ښکېلو لورو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې، خو د ورځې په تېرېدو د تاوتریخوالو کچه لوړېږي او د جګړې ډګر د پخوا په پرتله لا تود شوی دی. لبلې خوا په ننګرهار، کندهار، هلمند او غزنی کې لسګونه طالب وسله وال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په غزنی، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت پرون د جلا جلا خبر پاڼو په خپرولو سره ویلي طالبانو په تیرو 40 ساعتونو کې د غزنی په قرباغ، د ننګرهار په نازیانو، د قندهار په ژړې او د هلمند په سنگین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي عسکرو په ځوابي بریدونو کې په غزنی کې 12 او په ننګرهار کې 10 طالبان وژل شوي دي. د غراس په کندهار کې 1.5 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي او په هلمند ولایت کې بیا د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 10 طالب وسلوال وژل شوي او 4 نور زخمي شوي دي. د دفاع وزارت زیاتوی چې د افغان امنیتی عسکرو په دغو جوابي حملو کې د طالب وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې حق لا هیڅ نه دی ویلي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان د پارلمان مرستیال مشر وایي چې له ایران سره سرحدي فعالیتونه لا اسانه کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی یعنی پارلمان د دغه هیواد او ایران ترمنځ د رمضان گبد سرحدي لارې پرانسته، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو او تجارت کې د پام وړ بدلون وباله. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال مشر په اسلام آباد کې د ایرنا خبری آژانس خبریال ته په مرکه کې له ایران سره د دویمې ګډې سرحدي لارې د پرانستل کېدو په هرکلی سره وویل چې دغه معبر به له تهران سره د اسلام آباد تجارت پراخ کړي او مدیریت یې اسانه کوي. قاسم جان سوری زیاته کړه، د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د سرحدي لارو په زیاتېدو سره به د تجارت پر پراختیا او د ګډ تجارت پر مدیریت سربیره د قاچاق لخکارندي سره په مقابله کې هم ډېره مرسته وشي. د پاکستان د پارلمان د غغړی څرګنده کړه چې د عمران خان حکومت د تجارت د اسانولو او د سرحدي بازار چو د پراختیا للارې له ایران سره د سرحدي ملګرتیا او د پیاوړی کولو هوډ لري. د ویلو دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار سیمه کې د رمضان او ګبډ سرحدي لارې پرون د دواړو هیوادونو د یو یو وزیر پښتون سره افتتاح شو. د دغه سرحد په پرانستل کېدو سره به د شیانو تبادله په قانوني توګه ترسره کیږي او مسافر به هم په پاسپورت سره تګ راتګ کولی شي. د پاکستان وزیر اعظم د حکومت د پرځولو له هلو ځلو اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مخالفو ګوندونو یعنی اپوزیشن لخوا د خپل حکومت د پرځولو له کوششونو اندېښنه ښودلې ده. عمران خان پرون وویل چې د پاکستان د حکومت ځنی مخالف ګوندونه د مرکزی حکومت د ړنګولو لپاره د پوز د کارولو نیت لري. هغه زیاته کړه چې اپوزیشن د پاکستان په پوز باندې دباو اچوي چې ډیموکراټیک حکومت ختم کړي او د پدې باور دي چې حکومت کارنده نه ده. د پاکستان وزیر اعظم همداشان په پوزیانو باندې هم په نیوکه سره وویل چې د پوز دا کار له ولس او حکومت سره په ډاګه خیانت دی، ځکه چې هغوی له پوز څخه د حکومت د پرځولو په موخه ګټه پورته کوي. د فارسی ژبې او ادبیاتو د استادانو دریمه غونډه د شبې الدا په درشل کې د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې ترسره شوه. له اسلام آباد زموږ خبریال وایي چې په دغه غونډه کې د فارسی ژبې او ادبیاتو استادانو د حافظ خانې په ترڅ کې د یادګاری لوحو او د ایران د لاسي صنایعو په ډالۍ کولو سره د فارسی ژبې او ادبیاتو د غوره استادانو قدرونه وشوه. د فارسی ادبیاتو او ژبې یو شمیر پخوانی استادانو او د ایران پیژندنې او فردوسی پیژندنې د خونو مشرانو هم په دغه غونډه کې شتون درلود. او د یمن د تیلو د شرکت رسمي ویان ټینګار کړی چې ملګری ملتونه په یمن باندې د تیریګرو په لیکه کې دي. د یمن یو شمیر خلکو پرون په صنعا کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته په راغونډېدو سره د سعودي تیریګر ائتلاف لخوا د سونګو د کښتیو نیول وغندل. اسام المتوکل وویل تیریګر سعودي ائتلاف همدا شان تر ننه پورې د سونګ وړون کې لس کښته نیولې دي او ملګري ملتونه هم د ملاتړي په شان په یمن باندې د تیری کوونکو په لیکه کې شامل شوی دی. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ
له بهرنیو ځواکونو د افغانستان بے نیازی. ګرانو دوستانو، د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال وویل د دې هیواد حکومت د امریکایي ځواکونو د شتون د دوام غوښتونکي نه دی او بهرني ځواکونه د خپلو موخو او ګټو په لړ کې په افغانستان کې پاتې شوي دي. امر الله صالح ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل خاورې څخه د دفاع لپاره تیار دي. هغه زیاته کړه د ترهګرو ضد 95% عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. پیلوټان او کمانډویان افغان پوځیان دي. صالح په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شتون دوام ته په اشاره سره وویل هغوی د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي دي. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال په داسې حال کې دغه خبرې کړي چې سپینې ماڼۍ ادعا کړې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو لړۍ روانه ده او تر راتلونکې میاشتې پورې به په دغه هیواد کې یوازې 2,500 امریکایي عسکر پاتې شي. په دغه هیواد کې د جنگ جوړونې لپاره د طالبانو د پلمو پر ختمېدو باندې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو اثرات او د 2 لسیزو تاوتریخوالو ته په کتو سره له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل په یوه ملي غوښتنه بدل شوی دی. په تیرو څو اونیو کې د سپینې ماڼۍ ادعا چې ګواکې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه په تدریجي توګه وباسي د افغانستان د خلکو او چارواکو له هرکلی سره مخامخه شوې ده. په داسې حالاتو کې د ټرمپ اداره په افغانستان کې تر راتلونکې میاشتې پورې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو ادعا کوي چې اکثرو سیاستوالانو او د سیاسي چارو کارپوهانو دغه مسالې ته د شک په سترګه ګوري. په دې ربیا دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او همدارنګه د هغوی د وتلو په حق له د امریکې د حکومت او کانګرس ترمنځ سخت اختلافات موجود دي. سره له دې چې امریکا طالبانو سره د صلح په موافقه کې چې د 2020 میلادي کال په فروری کې ترسره شو ژمنه کړې و چې د روان کال تر پای پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو د سپینې ماڼۍ وروسته درزنیونې ښودنه کوي چې امریکا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیت نه لري، بلکې غواړي چې د هغوی شمیر 2,500 ته راټیټ کړي. د امریکې د وسلوالو ځواکونو د ګډې درستیزولې مشر جنرال مارک میلی اعلان وکړ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2,500 تنو ته رسوو، خو په دې هیواد کې به خپلې اډې وساتو. د امریکې د وسلوالو ځواکونو د مشر خبرې د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په حق له دغه هیواد د دوګونی سیاست خودنه کوي چې جنگ او جګړو د ختمېدو لپاره د طالبانو سره په مذاکراتو کې یو اساسي خنډ باندې بدل شوی دی. طالبانو د دې غوښتنه کړې چې امریکایان د خپلو ژمنو سره سم د افغانستان خپل سرتیری وباسي. په دې خاطر طالبانو هم افغان حکومت سره د خبرو اترو پرمختګ د سپینې ماڼۍ لخوا د ژمنو د پوره کېدا پورې مشروط کړی دی. په امریکا کې دننه د کورونا او د ولسمشریزو ټاکنو د سیاسي بحرانونو د دوام له امله واشنگټن افغانستان له پامه غورځولې او د طالبانو سره د شوو ژمنو د پلي کولو په غم کې نه دی. د افغانستان ولس او حکومت تمه لري چې امریکا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره چې ګواکې په افغانستان کې د صلح او ثبات ملاتړ کوي له دغه هیواد څخه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د صلح د مذاکراتو بریالیتوب ته لاره هواره کړې ده. په دې خاطر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا او په پای کې د هغوی وتل چې د افغانستان د ولس او حکومت اصلي غوښتنه بلل کیږي کولای شي چې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو غوټه پرانیزي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې خوږې خبرې اورېدې شي او د خبرونې په وروستیو شېبو کې د بی بی زینب سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. نو تر پایه پورې ستاسو د ملګرتیا په هیله.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزت منو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 15 او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 6 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اووه دېرش کاله پخوا د 15 هجري قمري کال د جمادی الاول په 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر یو لمسی او د حضرت امام علی او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ګران لور حضرت بیبی زینب کبرا نړۍ ته سرګرنې کړې. دغه لویه بیبی د خپل ډیر علم او پوهې په دلیل په خلکو کې ډیره مشهوره شوه. حضرت زینب سلام الله علیها د کربلا په واقعي کې د خپل ورور بزرګوار حضرت امام حسین علیه السلام د سپېڅلو موخو لپاره او له هغه سره یو ځای د هغه وخت د حاکمانو له ظالم او د خلکو له جهل سره مقابله وکړه. هغه بزرګواره د حضرت امام حسین علیه السلام له پاڅون وروسته له نورو اسیرانو سره شام ته بیولل شوه. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها په صبر پرهیزګاری کې د خپل وخت سرخیله وه. هغه بزرګواره همداراز له فصاحت، بلاغت او ښه کلام له نعمته برخمنه وه او د کوفه د واکمن ابن زیاد او په دربار او دغه راز په شام کې د یزید په دربار کې په خپلو ویناو کې د بنی امیه او د ظلمونو او جنایتونو په اشوا کولو او دغه راز د رسول الله مبارک د کورنۍ د مظلومیت او رسالت په اثبات کې غوره او مهم رول ولوباوه. د یادولو وړ ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې کلیزه د نرس د ورځې په توګه لمانځل کیږي. یو زر څلور سوه څلور دېرش کاله مخکې د اتم هجري قمري کال د جمادی الاول په 15 نیټه د روم د لښکر او د هغو د متحدانو او مسلمانانو ترمنځ د موته په نامه جنګ وشو. دغه جنګ په دې پسې وشوي چې اسلام ته د بلنې لپاره شام ته د پیغمبر اکرم استازی د دغې سیمې سرحدي ولسوال په وسیله شهید کړی شو. همداراز ځینو مورخینو د قرآن کریم د څوارلسو قاریانو شهید دل چې د شام پولیزو سیمو ته روان وو د دغې سیمې ته د زرکسیز لشکر د جوړولو لپاره د پیغمبر اکرم د فیصلې له علتونو بللی دي چې د روم تر کنټرول لاندې وي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل ترزوی حضرت جعفر بن ابو طالب د اسلام د لخکر په مشي وټاکه او زید بن حارسه او عبدالله بن رواحه د هغه جانشینان کړل. مسلمانان چې د لومړي ځل لپاره له دشمنانو سره د جنگ لپاره په دغه شان اوږده سفر روان وو، د سیمې د قبایلو او رومیانو له یوه لشکر سره مخامخ شول چې تر یو لک پورې کسان اټکل شوي وو. دغه نابرابر جنگ د اوسني اردن په لویدیځ کې په موته سیمې کې وشو او مسلمانو مجاهدینو له خپلو خوا ډېر مېړانه نندارې ته وړاندې کړه. په دې توګه چې د هغوی درې واړه قومندانان او د اسلام د لشکر زیات شمیر مجاهدین شهیدان شول، بالاخره د مسلمانانو قومانده خالد بن ولید ته چې تازه مسلمان شوی و وسپارل شوه او هغه هم د شاتګ حکم صادر کړ. که څه هم د موته په جنگ کې مسلمانان بریالی نشول، خو د رومیانو له جنگي تاکتیکونو او وضعیت سره ښه بلد شول څو له هغوی سره په جنگ کې د ورپسې بریالیتوبونو سریزه شي. پینزاتیا کال پخوا د 1915 میلادی کال د دسمبر پر شلمنیټه ل سیهونستان او انګلستان د فلسطین د آزادولو لپاره د دغه ټاټوبې د ولسی غورزنګ یو مشر شیخ زودین قسام شهید کړای شو. هغه په سوریه کې د لومړنی وزدکړو ل بشپړولو وروسته د مصر په الازهر په هانتون کې او د شیخ محمد عبدول پوه څخه په استفادې سره خپل وزدکړو ته دوام ورکړ. ازودین قسام له مصر څخه د ستنېدا په وخت چې فلسطین د انګلستان د استعماري سلطې لاندې وو او د فلسطین په ټاټوبي کې د یو سیهونستي حکومت له جوړېدا د انګریزانو د ملاتړ په دلیل د فلسطین په لور له اروپایي هیوادونو د یهودي کډوالو ستر سیل خپل اوج ته رسېدلی وو، د فلسطین ولس د شیخ ازودین قسام په مشرۍ لا 1910 میلادی کال د انګلستان د استعمار پر ضد پاڅون وکړ، خو له یوې مودې وروسته سیهونستانو د انګریز استعمارګرو په ملګرتیا سره په یوې ګډې دسیسې کې ازودین قسام ترور او دغه مبارز عالم له خپلې لارې څنګ ته کړ.
خواجه خبری
ده تیران رادیو دیرو قدر منو آوریدون کو ده خبرونی پا ده برخه که ده خواجه خبرو دلریل ده یو بل پروگرام سر ز فاطمی لخبر مخترم همکار
محسنی
صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
یوی شزی د اوبو جی یعنی مشک پا اوجو کرای او پستومانی سره د خپل کور پا لور روانه و. لطیره معلومیده چی دیر ستری ده. کل کلی جی پا زمکا ایشو دله. لجا دم بایک اولا او بیا با روانی دله. پا دی محال یو نامعلوم کس ورنجده شو او مرستی تای ورودانگه. مشک یا جی ای تری واخسته او پخپله پا اوجو کرد او ده هغی بی ودلی شزی کورتا یه ورسه ولا. ده شزی ماشومان پا بی سبری سره ده خپلی مور درسیدو پتمه او. نو هغه سری تری و پشتل معلومه ده چه پا کور کی کم سره نلری او پخپله مجبوره یه پا دومره کراو سره او براوری. نو ولی یوازی پاتی شوی است. شزی یو اسویلی وکرد او وی ویل زما خاوند دا علیوب نیابی طالب اسکرو چه پا یو جگره که شهید شو. ترچو چه آغا جونده و نو کورمو لمین یو محبت دکو. خلکل رئیسی چه شهید شوی بدمرغی کورتا مخه کری او وز فاتیما او دغه دوا ماشومان.
ناشنا سره خپشو خو هیڅ و نه ویل او لاړ. یو غړی ورسته ناشنا سره بیا د هغې شزه کوړه راغی. څو شپه د دروازه تر شا ودرید. د هغه ماشومانو ژړا وو چې لمورې خواړه غوښتل. هغه غوسه کړ، دروازه یې وټکوله، شزی دروازه خلاصه کړه. ناشنا سره یې ولید چې له یوې کڅوړې وړو یوې اندازې غوړیو او وریجو او یو ثبت خورماو سره د هغې مخې ته ولاړ دی. ماشومانو تر دې دمه لا ژړل. ناشنا سړی په مهربانۍ سره د هغې شزی د یتیمو ماشومانو په سر لاس تیر کړ او تندی ور خکل کړ. بیا یې هغه ثبت چې له خورماو ډک و له کڅوړې راویست. ماشومان د خورماو په لیدلو سره آرام شول. شزی هم کله چې د خوړو کڅوړه ولیدله وی ویل خدای تعالی دې لتا راضی شي. کڅوړه یې واخیستله او په هر هغه څه چې پکې وو په بیړی سره د خوړو په پخولو لګیا شوه.
د خوړو د پخېدا بوی په کور کې خپور شوی و. ښځه ډېره خوشحاله وه او خواړه یې برابرول. ماشومانو چې خورما یې خوړلې وه په ډېرې مینې سره له هغه سړي سره خبرې کولې، خو د اوښکو لیکې یې په نازکو څېرو ښکارېدې. ماشوم انجلۍ پورته شوه او په بیړې سره خپلې مور ته ورغله او پوښتنه یې ترې وکړه چې خواړه کله چمتو کیږي. بیا یې د هغه ناآشنا سړي د مهربانیو په هکله خبرې وکړې او ویې ویل چې دغه سړی خو یې تر پلاره هم زیات مهربانه دی. د ماشومانو د لوبو او خنداګانو آوازونه په کور کې اوچت شوي وو. هغه سړی ماشومان په لوبو بوخت ساتلی وو او د ماشومانو وړې څیرې د غوړېدلو ګلانو په شان ښکارېدلی. ښځې د خوړو لوښو ته وکتل او د خپلو ماشومانو د خندا په زړه پورې ږغ ته یې غوږ ونیو. ډېره موده کېدله چې له کوره یې د خندا آواز پورته شوی نه و. توا ماشومان د خپلو خیالونو په آسمان کې الوتل. کله چې خواړه چمتو شول، مهربانه سړی په خپلو لاسونو یتیمو ماشومانو ته خواړه ورکړل او هر یو ته یې په خپل لاس نوړې ورکولې او په مهربانۍ کتنې او جالبو خبرو سره یې د هغوی زړونه خوشحالول.
په همدې مهال د گاونډیو یوه ښځه دغه کور ته راغله. کله چې ننوتله، ناآشنا سړی یې وپیژاند او په ډېرې حیرانتیا سره یې ولیدله چې هغه د گاونډي د ماشومانو یتیمانو په ساتنې لګیا دی. بې له ځنډه یې د کور د خاوند مېرمنې ته وویل: ای بدبختې، دغه سړی چې ستا د ماشومانو په ساتنې لګیا دی نه پیژنې؟ ښځه وبیرېدله او په حیرانتیا سره یې وویل: نه، هغه څوک دی؟ ګاونډي ښځې وویل: هغه د مؤمنانو مولا حضرت علی ابن ابي طالب دی. بیچاره ښځه کله چې پوه شوه کوم څوک یې په کور کې په کار او مرستې ګمارلی دی، په شرمندګۍ سره مخ ته لاړه او ویې ویل: زه ډیره شرمنده او خجله یم، ومی بخشه ای د مؤمنانو مولا. خو حضرت امام علی علیه السلام د هغه په جواب کې وفرمایل: نه، دا زه یم چې باید لتا او ستا له ماشومانو څخه بخښنه وغواړم، ځکه چې ستا په کار کې می سستی کړې ده. له هغه وروسته حضرت امام علی علیه السلام د مهربان او زړه سواند پلار پشان د هغې ښځې د یتیمو ماشومانو د خوشحالولو لپاره په دوامداره توګه د هغوی کور ته ورتله او خواړه او جامې ورته چمتو کولې.
د امام علی علیه السلام د ژوندانه په سیره او روده کې ویل شوي چې هغه مبارک به کله یتیمان کتل نو د غم آثار یې په څیرې ښکارېدلی. هغه میړنۍ او توانمن جنګیالی چې د جګړې په ډګرونو کې په ډېرې زړورتیا سره جنګېده، د یتیمانو د وشکو په وړاندې دومره غمجنیده چې د بدن ټول غړي یې لړزیدل. له همدې کبله له دې دنیا د کوچېدا په مهال یې یتیمان له یاده ونه ایستل او خپلو بچیانو ته یې وفرمایل، د خدای لپاره د خدای لپاره د یتیمانو په باره کې داسې نه چې هغوی کله ماړه او کله وږي پاتې شي او حقوق یې ضایع شي. د یتیمانو ډیر خیال ساتئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام پورې ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان.
حضرت زینب سلام الله زوکړه. د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې ش او نیک مرغه ورځ او ژوند درته غواړو. دوستانو، د اسلام د ګران قدر پیغمبر د یو لمسی او د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ګران لور حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیک مرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ټولو ته مبارکي وایو. د غورز هم دار اس په ایران کې د نرسانو د ورځې په توګل منځل کیږي. د دغلوی بیبي د سیرت او عظمت او میړانې په باب مو یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، دغه مطلب هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
قدرمن اوریدونکو، مونږ د یوې داسې لویې بیبي د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په ورځ د ستاسو په خدمت کې یو چې د اسلام د تاریخ په برخلیک ټاکونکي پړاو کې د الهي دین د خورا وروستیو آیډیاګانو دفاع کړې او په نه بدلیدونکې ارادې او بې مخینې صبر سره یې هڅه کړې ده څو د حقیقت نور خاموش نه شي. د جمالی اول د میاشتې 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د یوې ګران لمسیم حضرت زینب کبرا سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې سره برابر ده. هغه یوه فاضله بیبي وه چې د ژوند یو دوران یې د کربلا له تلپاتې پاڅون سره پیوند خوړلی دی. د حضرت زینب سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې په کلیزې کې زموږ زړونه هم د دغه پاکې بیبي د نورانی حرم په لور ګروهمن شوي دي او موږ ټول له زیارتوالو سره یو ځای او یوه خوله پر محمد او آل محمد درود او سلام استوو او د خدای په درګار کې دعا کوو چې خپل نصرت او مرستې د حرام د دفاع کوونکو په برخه کړي څو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه السلام د اهل بیت علیه السلام تلپاتې تفکر او ځلانده نامه تر تل سر لوړی وي او د اسلام د دغو دروغجنو مدعیانو یعنی د تکبیري او جنایتکارو ډلو لچری پردا پورته شي. د حضرت زینب کبرا سلام الله علیه د نیمبرغه زوکړی کلیزه د پروتولو مبارک وی.
عزت منو اوریدونکو، په اوسنی مطلب کې غواړو چې د شاغلی سید مهدی شجاعی لیکل شوی کتاب آفتاب در حجاب څخه د زینو برخو په بیانولو سره مو د دغه لوی بیبی لارجوانده خبر کړو. دغه توانمن او خوش ذوق ایرانی لیکوال چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرگوار اهل بیت علیهم السلام سره خاصه مینه او عشق لري، د پیغمبر اکرم د اهل بیت په مدح او شان کې ډیر کتابونه لیکلي دي. سید مهدی شجاعی په خپل آفتاب حجاب نومي کتاب کې په خپل روان قلم سره د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د ژوند ډیری په زړه پورې واقعې لیکلې دي او د دغه پاکې بیبي زوکړې داسې روایت کړې ده. د هجرت شپږم کال وو چې تاسترګرنې کړې، لبل هرچا مخ کې حسین ستا په زیږېدا خوشحال شو، منډه یکړه د خپل پلار په لور او په خوشحالۍ سره یې چغه کړه، پلاره پلاره خدای ما ته یوه خور را کړې ده. زهره مرضیه بیبی وویل، علی جانه زموږ د لور څه نامه کېږدو؟ امام بزرگوار ځواب ورکړ، زموږ د بچیانو نامو کېښودلو سره ستاسو پلار سره شایي. زه د خپلې لور د نامې په کېښېدلو کې له رسول الله مبارکه هیڅکله نه مخکې کېږم. پیغمبر اکرم هم په سفر تللی و، کله چې راستون شو مستقیم د حضرت زهرا سلام الله علیها کور ته لاړ. ستا مور او پلار وویل چې زموږ د سترګو تور د نامې د کېښودلو لپاره تا ته سترګې په لاره یو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زینب سلام الله علیها په غیژ کې ونیولې او پر مسکا ډک مخې چپ کړې او وی فرمایل، د دغه خواجه بچی نامه کې خودل د خدای کار دی، زه د هغې د آسمانی نامې په تمه کېږم. جبرائیل راغی او له آسمانه یې ستا لپاره زینب نامه راوړه. ای د پلار ښکلا،
وګورونکو حضرت بیبی زینب سلام الله علیه خپل ژوند په وی هغه کورونه کې چې د کرامت او مانو زیږنده و پیل کړ، ځکه چې دغه کورونه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علی وسلم، حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیه په څیر په لویو شخصیتونو پوښلی و. حضرت بیبی زینب له همغه مشومالی له معرفت ډک روحي او ژور و هم درلود. حضرت بی بی زینب و هغه وړه مشومه چې د خپل مور بزرگواری حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه تاریخ خطبه چې د اسلام لبړه ماره په ډکه حفظ کړه او په خپل د هغه و روي شو. دوی د خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام په مکتب کې په علمی کمالاتو او اخلاقی په زیلو سره لوی شو. حضرت زینب بی بی ورسته ورسته د خپل ډیر هوش او پوهې په دلیل په اکیلا مشهور شو. اکیلا یعنی هغه میرمن چې ډیره فهیمه او متفکره وي. همداراز د آفتاب در حجاب نومي کتاب یو بلې برخې کې ولولو، د تا عبادت، عفت، عرفان، زهد او کمال او فضل په درست اسلامي جهان کې انګازې کولې. کچاویل علیما، کچاویل عارفا، کچاویل فاضله، نو ټول ذهنونه د تا په لور ګرځېدل، د ټولو زړونه الوت هم د تا په لور ګرځېده. خلکو په خپل تاریخ، مخینی او خیال کې د تا په شان څوک نه دی لیدلی. د تا له مور حضرت زهرا پرته چې ته یې زیږولی او د تا روزونکي وه لا دې عمله تا ته د صدیقه صغرا یعنی وړه صدیقه وویل چې د خپلې کورنۍ د سترګو تور وې او د یوې جینۍ عزت هم د تا په څیر عزت نه درلود. کله حضرت زینب سلام الله علیه د واده تر عمر ورسیده نو ډیر خواسګران یې درلودل. خو د خپل قازوی عبدالله بن جعفر ته واده شو. عبدالله یو شتمن عرب و، خو حضرت زینب هیڅ کله په مادي ژوند پورې زړه نه تړه. عبدالله بن جعفر تیار د موتا په جنگ کې شهید شوی و. هغه په صحاوت ډیر مشهور و او د بنی هاشم قبیلې یو ویاړ شمیرل کېده. په آفتاب حجاب نومې کتاب کې د حضرت زینب د ژوند په باب بیا داسې راغلی دي: د علي د لور خواستګری کوم آسان کار نه و، که څه هم خواستګار د علي وراره عبدالله بن جعفر تیار وي او د پیغمبر اکرم له کورنۍ سره خورا نږدې کس. د عبدالله عاقبت څوک واسطه کړ چې دغه پیغام د علي غوږونو ته ورسوي او دا مهم ورڅخه وغواړي. هغه سپینګیری چې واسطه شوی و د پیغمبر اکرم په کلام استناد وکړ چې د مونږ لونه د مونږ له زمانو څخه او د مونږ زمان د مونږ له لونو څخه، او د علي د عاطفې د راپارول لپاره یې ویلي و: مهر هم که سلا وګڼې نو د صدیقه کبرا سلام الله علیه له مهر څخه پیروي وکړو. واده البته د تا لپاره کومه مقوله نه وه د نورو نجونو په شان چې تا ته یوازې د حیات یوه انګیزه ډلۍ کوله او یوه پلمه یې ژوندی ساتله، او هغه حسین و. یوازې دې ویل په دې شرط چې د ما واده مولا حسینه جدا نه کړي، نو ویل یې نه داسې به نه کیږي. تا ویل په هر ځای کې چې حسین اوسیږي اوسیږم، ویل یې منو یې. تا ویل په هر هغه سفر کې چې حسین ځي زه به ورسره ملګری او همسفر وم، ویل یې منو یې. تا ویل زه یې هم منم، یعنی قبول ده. علي ویل قبول. حضرت حق او نور راغلل او دغه واده مبارکي ورکړه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، حضرت زینب سلام الله علیها لوړ تفکر درلود او ځان یې د مادي ژوند پر ظواهرو پورې ونه تړه. په همدې دلیل یې فیصله وکړه د دین د احیا لپاره له خپل ورور حضرت امام حسین علیه السلام سره یو ځای حرکت وکړي. دا داسې و چې حضرت زینب سلام الله علیها له خپلو دوو زامونو سره یو ځای له مدینې د کربلا پر لور له حضرت امام حسین علیه السلام سره په تاریخ جوړونکي او حماسي سفر کې له خپل ورور سره یو ځای شوه، او د کربلا په تلپاتې حماسې کې د اموي ستمکار او فاسد واکمن د معاویه له زوی یزید سره مقابلې ته مخه کړه. په دغه ډیر لوی پاڅون کې د حضرت زینب سلام الله علیها د رسالت یوه مهمه برخه د امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوار د یارانو له شهادت وروسته وخت سره اړوند ده. له هغه وخته چې حضرت بیبي زینب سلام الله علیها شوا کوونو او روخانه کوونو ته مخه کړه، د حضرت زینب بیبي په پوهنه کې مهم ټکی پر عقلانیت او پوهې ټینګار و. په همدې دلیل هغې بزرګوارې د منطق او استدلال په وسلې سره عمومي افکار د دغه حق غواړي پاڅون اړخونو ته متوجه کړل. په کوفې کې د هغې بیبي خطبه او همداراز په شام کې د یزید په دربار کې د هغې بزرګوارې وینا او خطبه په هغه وخت کې د اسلامي ټولنې د وضعیت داسې تحلیل و چې په خورا اغیزمنو مطلبونو او ژورو ټکو سره بیان شو. حضرت بیبي زینب سلام الله علیها ښه پوهېدله حسین علیه السلام له یوې سیمې او یا یوه وخت سره اړنه لري. هغه باید د حضرت امام حسین علیه السلام د حرکت او غورزنګ اړخونه داسې تشریح او بیان کی چې دغه پاڅون د تل لپاره د کړېدلو او په بند کې د ملتونو الهام بخښونکي شي، او همداسې هم وشول. پرشتیا چې کله انسان خپل عمر د حق په پلوی توب او درشتنی و ارزشتونو پر آمسته که دا که تیر کړي په تاریخ کې تل پاتې کیږي او د هغه لار او روده به د راتلونکو لپاره الهام بخښونکې وي. په همدې دلیل ده چې نن سبا د حضرت زینب سلام الله علیها نامې او د هغې بی بی ژوند ډیر زیات خلک تر اغیز لاندې راوستی دی. د جرمنی میرمن کارین له دې وروسته چې مسلمانه کیږي خپل نامه زینب غوره کوي. هغه د دغې نامې په ټاکلو کې خپله انګیزه داسې بیانوي: د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون په واقعې کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها شخصیت پر ما ډېرې اغیزې شیندلې دي. زینب یوه هغه بی بی وه چې علم، فضیلت، شجاعت او تقوا او پوهه یې په یو ځای درلودله. د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون پیشی د دغو ځانګړنو ټولګې له هغې سره د هغې د رسالت په ترسره کولو کې مرسته وکړه. د حضرت زینب بی بی ژوند زما لپاره ډیر زده کوونکي او روزونکي ټکي لري او هر کله راته کوم مشکل پیشی سملاسی هغه بزرګوار راته یادیږي. د زینب نامه د هغو مشکلاتو او ستونزو په اوج کې لرم، زما لپاره یو خاص آرامښت را ډالۍ کوي. په همدې دلیل ده چې له مسلمان کېدا وروسته مې خپله نامه زینب غوره کړې وه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.